سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولې مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کوم شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. غلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې تعلیمي کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هم مهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر ښوونځي هم پرانیستل شوي دي. طالبانو واک ته د رسېدو وروسته د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانیستلو لپاره کومه نیټه نه ده اعلان کړې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافر وړونکی موټر د حسیاول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېد. په حسیاول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته دغه ویلي دي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیری او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو دغه ډله ډیره فعاله ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هیله څرګنده کړه چې د برېټانیې نوی صدر اعظم به د دې هیواد د پخواني صدر اعظم بوریس جانسون په څیر د روسیې د غیر موچه یرغل په وړاندې د اوکراین نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. و څلوېښت کلن ټرس د جانسون د صدر اعظمۍ په دوره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وه او پرون د سپټمبر په 15مه د برېټانیې د صدر اعظمې په توګه وټاکل شوه. زلنسکی ویلي چې په بیړه د میرمن ټرس سره کار کولو ته په تمه دی. لیسټروس له ترازیمی او مارګریټ ټاشر وروسته دریمه میرمن ده چې په برېټانیا کې د صدر اعظمۍ په توګه ټاکل کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څه هم نن په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شو، خو لش بګم نه پورته زده کوونکي نجونې لا هم نه هلي دي.
د زده کړو ارمان مو دلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي. ځکه زمونږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو مو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه وو دغه کال ته.
دا پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د خونځیو پرانیستلو وروسته ګوندی غزنی کې زکونکو نجونې هیلمند شوې دي.
خو یو وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یو ورځ نه یو ورځ یو هیڅ پیدا شي.
په کونړ کې وروستۍ زلزلو خلکو ته مالی او ځاني تلفات اړولې دي.
شپږ کسان شهیدان د سلو شاوخوا کورونه په بیخي د منځه لاړل.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی ام ستړی مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیره نه ده وړاندې کړې، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مو دلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د هم هیله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هیله یې یوازې هیله پاتې شوه.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پتم او هیله مو خوده چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنه کړه، په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پر اتلو سره چې خوانځي به شروع شي، موږ ته به اجازه راکړي موږ به خپل خوانځي ته لاشو، نو زموږ هیله بیا مل خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم جونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تم امید باندې یم چې تر څو موږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیقې شمیرې نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لاهم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوی دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی خالقیار احمد زی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چاپ لارښوونه او د کوم تدابیر په اساس پرانستل شوی. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړی ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې لشپګمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څار د بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.
که څه هم طالبانو تیر کال وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو د راپورونو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې وي، چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سمبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتې وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ وه. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیرې نه دي وړاندې کړي، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې، خو د پکتیا یو شمیر سیدونکو او سیمایز چارواکي بیا ته دی چې حالت د انجونو خوانزي د خوانزي او د مدیرانو لخوا پرانستل شوې دي. د ولایت کې د خوانزي په پرانستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځنګړې ډول هغه انجونو ته چې اوس مهال لسته کړو محرومي دي هلي پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نپورته د انجونو پر مخ خوانزي پرانستل دي، خو په اکثره سیمو کې د انجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خوانزي تړلې پاتې دي. همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوهنې مرستيال خغلي ملګری اسف ننګ سره شربلې دا په پایل کې موتری دا پختلې دي چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې خوندې خلاص او په ځینو کې تړلې پاتې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول شي د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې، او زه امیدوار یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرانستو سلسله به پیل شي. آماده چې اوس په ځینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاص شوي دي، دا زما په نظر ښه خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده. زه په خپله استقبالوم، ولو که یو چراغ روشنه کیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم، نو دا ډېر ښه زیری ده. او پکتیا کې چې دا سلسله خلاصه شوه شمال ولایتو ته دې طرفو ته، که طالب د رسمي تصمیم د اعلان په حد کې نه وي نو بیا دا یې هم ښه میتود ده چې په تدریج سره منتها دغه وخت ضایع نه سي، د جلکیو کال یې ضایع نه سي، په دې ترتیب سره دا مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب، که دا راته وایي هیله شته چې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي، او بغیر له دې نه چې طالب چارواکو له خوا ورته کوم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شوې وي چې ښوونځي پرانیزي، دوی راپورته شي او داسې یو ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نورو ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي؟
زما په نظر پکار خدا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په صمیمانه طریقه سره تر سره شي، چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایي وکړي، هم د خلکو زړونه په لاس راوړي، او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپا چپی او د لوبې نه په رسمي توګه یو دم تسې دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منع کوي بیا په چالش کې کراوسل چې خامخا دا دوباره تاوان کوي، یعنی زما په نظر داسې باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو هم خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال پکار ده، حتی په خبري لحاظ، حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کینی خبره وکړي. دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم که دوی په دې کې صمیمانه تصمیم ونیسي، د ولس زړونه به په لاس راوړي، دا به تر ټولو د اسانه د معامله حل کېدل وي، دا تر ټولو بهتره ده.
ننګ صاحب، په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د آنلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغې طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې وینئ؟
د موږ د خپل تجربه چې څومره ده، د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عدد په اصطلاح چې چیرته ډیر شاګرد ده هغه په لویو ښارونو کې ده، په اطراف کې ډیر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدی، یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي، یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده، تر ټولو لوی او بهترین انتخاب دا ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پښتنه به مکم ننګ صاحب، تاسو د پوهنې د وزارت مرستیال پاتې شوی وی، طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوري ستونزې دي او په دې وجه باندې ښوونځي تړلې پاتې دي، تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر څومره بریده جدي ده او ولې پخوا دغه موضوع نه مطرح کېدله؟
زه خو پختله چونده ډېر پړل شوی موضوع نه ده، د طالبانو په دې خبره دي تفصیلی گنجائش جک نسته چې دوی توضیح کړی نه ده چې څه رقم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډېر لوی بحث ده، ډېر اوږد بحث ده. اما موږ د جلکیو لباس مشکل نه لري، اسلامي میتود سره برابر ده، په نصاب کې مشکلات نسته، په کلو کې معلم مسلمان، کلی مسلمان، سیمه مسلمان، خلک یو بل سره بلد، معلم د هماغه کلي، مکتب په هماغه کلی کې، نو څه کلتوري مسله بل، لباس په هماغه لباس دلته کې کلی، یعنی په کلو په اطراف کې په دمنګ دی کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ کې، نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستيال آصف ننګو چې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالۍ کې د خونځي او د بیا پرنستلو په اړه مخکړه خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر ل آزادۍ رادیو.
اوس په افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 300 ته ورسید او همدارازي د زیانمنو شوو کورونو شمیر هم لوړ شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې 30 کسان ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر 300 او د ویجاړو شو کورونو تعداد 100 ته رسیدلې ده. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزلې ځپلې به سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزلې ټکانو ټول ورځ جریان درلوده، شپږ کسان شهیدان، د سلو شاوخه کورونه په بیخي د منځ لاړ، د چې په سویل تنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او متاسفانه چې د زمونږ د پلان مامام پکې وفات شوې دي او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوی د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جو بلاړول دي او په لسګونه کورونه یې له وسیدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوی راټول کړي معلومات داسې شریک کړل.
او تر دې وخته پورې موږ مغه شپږ نفر شهیدان لرو او مینو تعداد یو سل وړ شوی دی، 30 نفر دي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د ترڅنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او د 2 زخمیانو خبر لرو او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د 2 کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي،
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې باغ اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي مؤسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لورته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن هند له سریلانکا سره سیالي کوي او ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان له پاکستان سره مسابقه وکړي. همدغه مهال احمد شیبر په سټوډیو کې را سره دی د کرکټ لوبې څاري. شیبر صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې دا وایي چې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده.
مننه فریده جانې، دا لوبه د هند لپاره ډیره مهمه ده. اول به زه دا خبره وکم ځکه چې د دې جام په دوم پړاو کې چې افغانستان، هند، پاکستان او سریلانکا پاتې دي، هند خپل لومړی لوبه له پاکستان بایللې ده او سریلانکا له افغانستان ګټلې ده. که هند نن بریالی نشي له دې جام ممکن اوټ شي، نو د هند لپاره دا لوبه ډیره مهمه ده او که سریلانکا دا لوبه بایلي د اوټ کېدو خطر زیاتی شي. د افغانستان لپاره د نننې لوبې اهمیت هغه وخت روښانه کیږي چې افغانستان سبانی لوبه وګټي.
نو سبا له پاکستان سره د افغانستان لوبه څنګه راځوي؟
له پاکستان سره د افغانستان لوبه چې په دوبۍ کې ده، البته نننې لوبه هم په دوبۍ کې ده، د دوړو یو دوله لپاره مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي او پاکستان شکست وکړي په دې آسیایي جام کې به دا چانس حتی زیات شي چې تر پایلوبې ورسي، او که پاکستان دا لوبه وګټي له افغانستانه نو تقریبا د پایلوبې چانس به حتمی شي، ځکه چې پاکستان خپل لومړی لوبه له هند ګټلې.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب چې په متحده عرب اماراتو کې مو د کرکټ د آسیا جام لوبه په اړه باندې چې نن هند له سریلانکا سره لوبه لري معلومات راکړه. کور مو ودان
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د عدلی وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یک شنبه پورز د وګي په څوار لسمه په کابل کې دیوی خبری غونډې پر مهال دیو خبریال د پښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ترتیاشته کنه، په جواب کې ویل چې اساسي قوانین ته کفر هیوادونه د خپل چارو لپاره اړتیا لري، ځکه د په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. خغلی حیدر ویل چې په اسلامي نړۍ کې اچاره د قران کریم او د پیغمبر د سنت په اساس پر مخ بیول کیږي. په تیر زمری میاشت د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوو قوانین دي نه عملي کوي. احمد تکل د حقوقي او شرعي چارو له شړونکو او لیکوال سعدالدین سعدي سره پر دې موضوع خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا اسلامي هیوادونه پر اختیار اساسي قوانین ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسی قانون قران کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقدي، اما د قران کریم د شپارسو تقسیماتو په داخل د قران کریم کې چې د مفاهیمو په ارتباط باندې راغلي دي، د هغه نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی، او په اسلامي ټولنه کې قوانين مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینيږي، چې د ادمي تدوین په صورت کې ډیر ځلي سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنې لاسته راوړنې چې دا پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور عمومي چوکاټ روښانه وي، او دا هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانين مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې، په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوې ده، او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سید صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانين نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشري ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري، او یا هم نور قوانين دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي، لکه د انګلستان او پاغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي، او دغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانين د مختلفو عرصو کې تدوینيږي، او په ټولنه کې امور پروخانه ډول باندې تنظیمي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه دا چې آیا په اوسنۍ مدرنه نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام، قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د وبو حق، د حیوانات حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، لنفسک علیک حق، لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامي کلايا شريعه لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نبرداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري، اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشري ټولنې وختنی دي چې د انالوګي یا قیاس، یعنی څلورم منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي. په هغه مواردو کې چې شر روښانه ده، په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیار و او تیاری نه استفاده نه شوی اوس هم باید استفاده ونشي. اما که چیرته هغه وخت کې په اوختل او نوس په تیارزي دا به تنظیم شي، دا د اسلام سره په تضاد کې نه دی قرار. منګه په اسلامي اصول باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان د پاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی، او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گزار مرجع اوسي.
او سید صاحب روسي پښتنه دا چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو او دولتونو پخوانی اساسي قوانین له اسلامي شريعت سره په ټکر کې ترتیب شوي وو.
افغانستان کې د اسلام د اصول سره سم قوانین تنظیم شوي، دلته وهلته د ثور د کودتا په نتیجه کې یو سلسله سره او شنه په استلا قوانین چې تر یو حد پورې ودول و د اسلام درس شونه نه ما کار ورنکه. زمنګ ټولنه حاکمیتونه د ټولنې د ارزښونو سره سم قواعد او قوانين جوړي، اما دا باید مدون شي. دا هغه شی دی چې طالب به باندې متاسفانه تر اوسه پورې به باندې سر نخلاصي. نو په تیرو ټولنو کې هم په مجموع کې د اسلامي شريعت سره خصوصا د جمهوریت د قانون هیڅ قاعده او قانون به د تیر جمهوریت په قوانینو کې پیدا نه کی چې هغه د اسلام مخالفي. اما دا چې ترافیک څنګه لاړ شي، تیاره څنګه لاړ شي، مادن څنګه استقرار شي، د دې لپاره مقررات څه دي، دا د بشري ټولنې کار دی چې مطمئنند اسلامي عام اصول او د ساتیرو په چوکاټ کې باید دا په چوکاټ کې کار وشي.
د حقوقي او شرعي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د عدلي وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر خبرو پاره شي، د شنبه پورې د یو خبريال د پښتني په جواب کې ویلو چې هغه د انسان په لاس جوړ شوو قوانینو ته ضرورت نه لري، او د هغه څه دي چې یوازې کفري ټولنې ورته ضرورت لري، ځکه اوس مال په افغانستان کې الهي قوانین شته.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبري مجلې راپورونه همدلته پات رسیدي. تاسو کولی شئ چې د دې راپورونو دری برخه هم ووري، خو سرزو تاسو لندو پیغامونه ته
زنه احمد لال ولسمند هلمند ولایت نفداد ولسوالی خبر کوم از موږ منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چي ډیر کمزورې دي، موږ مساری په لن ناکید زی خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي، دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډیر په دې تشويش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکې مطلب کیږي، مګر आवाज می چاته نه رسیږي. موږ به زموږ نرخونه نو کسر برابر شي، ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 کې یو په نیم څور کې یو په 1200 کې یو ورور د شهروالي چې د مقامات د موږ आवाज ورسېږي چې دا د یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه د یو نیم سل هم دغه کیسه د ارسړی پوجي خپل کار پوجي بار رقم چې کوي حکومت ځغنه کوي ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي ورور د موږ کوي دا چې پتنګ راوستلی وخت تعالی دې چې موږ
تم لا شاهدید هلمند خبر کوم ما دا پیغام به پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ بوي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبري کوي وای اعلامي ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغوختي دی او خپل وظایف کې مې دي دا کامل اندروغ ده، دا کامل اند دي حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یي بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه له توجه کوي د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.